د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شبې پیل شوه. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ام پای ته ورسېدې. نن پنځشنبه ورځ د 1398 یوم هجری لمریز کال د سلواغی یا د لوی میاشتې 18 د 2000 میلادي کال د فبروري له شپږمې سره برابر ده. د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله زنوری اسنوری د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. وابوري چې ناتو له افغانستان د یو شمېر امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې پر دې غور کوي چې په دې هیواد کې د خپلو پوځیانو شمېر کم کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغان سوله کې پر سیمه ییزې اجماع تاکید وکړ او د ګاونډیو ونډې په دې برخه کې مهم وبلله. د امریکا په سنا کې برلاسه جمهوري غوښتونکو ولسمشر ډونالډ ترامپ ته پرون د استضاع په محکمه کې له دواړو تورونو څخه برات ورکړ. عراقي چارواکي وایي چې په نجف کې د معترضانو پر یوه کمپ د معترضینو په یوه حمله کې لږ تر لږه 8 اعتراض کوونکي وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغان سوله کې پر سیمه ییزې اجماع تاکید وکړ او د ګاونډیو ونډې په دې برخه کې مهم وبلله. تدمی چې یو ماموتو پرون په کابل کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت له وزیر عبدالسلام رحیمي سره د غونډې پر مهال دا خبره وکړه. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي رحیمي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې د سولې تر خبرو مخکې باید شخړې کمې شي.
د یونما پر مثبت نقش او رول د افغانستان د سولې په پروسې باندې تاکید کړ. همدارنګه د سولې د پروسې د څرنګوالي او هغه مسایل چې همدا اوس جریان لري خبرې وکړلې. همدارنګه د تاوتریخوالي په دریدو چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده په همدې یو ځل بیا تاکید وکړ.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې لپاره پر اوربند ټینګار کوي. طالبانو دا وړاندیز رد کړی. دوی دا هم ویلي چې د کابل له حکومت سره خبرو ته چمتو نه دي. د سولې ولسی حرکت نن په دو ولایتونو کې غونډې لري. د دې حرکت ویاند بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
نن په دواړو ولایتونو کې په زابل او په کندوز کې د سولې ولسی حرکت غړي په سیمو کې له مشرانو سره، له دنیا عالمانو سره، له اوسېدونکو سره ناستې لري. د جمعې په ورځ په دواړو ولایتونو کې د جمعې له لمانځه څخه وروسته لاریونونه کېږي. هغوی به غږ تر نړیوالو پورې رسوي. هغوی به د جګړې له شکیل اړخونو څخه سوله او اوربان غواړي.
د سولې ولسی حرکت پر لسګونو ملاتړو پرون د بغلان په مرکز په لخمري کې غونډه وکړه او ویل چې لکندوز به بیا بدخشان ته هم ځي. تر نولس کلونو د لږ عمر کرکټ نړیوال جام لوبو په ترڅ کې پرون افغان لوبډلې کوربه هیواد جنوبي افریقا ته په 5 وکټو ماته ورکړه او په دې لوبو کې و مقام خپل کړ. د افغان لوبډلې مرستیال روزونکي سید رحمان احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې هدف دا و چې افغان ټیم د نړۍ په څلورو پیاوړو ټیمونو کې راشي، خو کله چې تر نیمه پای لوبې مخکې له پاکستان څخه ماته وخوړه خپل هدف ته ونه رسید.
مونږ هم دغه یو هیله او امید و چې انشاءالله مونږ به څلور، یعنی څلور بس لوبډلو یا غورو لوبډلو ته ځان وباسو. دا بدبختانه چې یو په دغه ټول جامع جهاني کې چې کومه یوه لوبه مونږ خراب کړې هغه هم د پاکستان په وړاندې.
هند پاکستان لوبډلې ته د سیشن بی پورس په نیمه پای لوبو کې پلس وکټو ماته ورکړه. نن دوهم سیمی فاینل د نیوزیلند او بنګلادیش ترمنځ دی. پای لوبه به د یکشن بی پورس د هند او د نننۍ لوبډلې د ګټونکو ترمنځ وي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا په سنا پنسنا جرګه کې پر لاسه جمهوری غوښتونکو ولسمشر ډونالد ترامپ ته پرون د استضاع په محکمه کې له دواړو تورونو څخه برات ورکړ. له وخت څخه د ناوړه استفادې په برخه کې 25 سناتورانو د ولسمشر له استضاع سره مخالفت وکړ او 40 د هغه د استضاع غوښتنه وکړه. په دوهمه مسله کې چې د کانګرس د تحقیقاتو په وړاندې خنډ جوړ کړی دی، 35 سناتورانو د استضاع په مخالفت رایه ورکړه او 40 موافقه رایه وکاروله. جمهوری غوښتونکو سناتور مترام نه چې د ولسمشر د مجرم پیژندلو لپاره رای ورکړی وویل
acknowledge that my verdict will not remove the president from office.
زه دا منم چې زما رایه به ولسمشر له قدرت لرې نه کړي. د سنا محاکمې دغه نتیجه به په حقیقت کې لوړې محکمې ته وړاندې شي، د امریکایانو قضاوت ته. هماغسې چې د ولسمشر مدافع وکیلانو پرې ټینګار کړی دا چې ترامپ کولی شي په قدرت کې پاتې شي یا نه، په دې اړه سناتوران نه بلکې رایه ورکوونکي پرېکړه کوي. رایه ورکوونکي به خپله وروستۍ پرېکړه وکړي. د امریکا د ولسمشری انتخابات چې بیا هم ترامپ ورته کاندید دی د روان میلادي کال په وروستیو کې ترسره کیږي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې نن په سنا کې دغه د استضاع شرمونکې هڅه چې د ډیموکراتانو لخوا مخته وړل شوې وه د ولسمشر ډونالډ ترامپ په اړه د بشپړ عدالت او برت په تامینېدو سره پای ته ورسېده. ولسمشر ترامپ هم په یو ټویټ کې ویلي چې دی به نن د امریکا په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو د خپلې بریا په اړه خلکو ته وینا واوروي. د اټم د استضاع لپاره د سنا له 3 برخو موافقه ضروري وه، او دې لږ امکان درلود ځکه چې د سنا له 3 څوکیو 3 د جمهوري غوښتونکي دي. د امریکا په تاریخ کې دا دریم ځل دی چې د استازو جرګه د ولسمشر له استضاع سره موافقه کوي، او موضوع سنا ته راجع کیږي. په 3 مواردو کې ولسمشر په سنا کې برعت ترلاسه کړی دی. عراقی چارواکي او فعالان وایي چې په نجف کې د مترزانو پر یوه کمپ د عراق د مذهبي مشر مقتدا صدر د پلویانو په حمله کې لږ تر لږه 8 مترزین وژل شوي دي. روغتیایي چارواکو وویل چې په دغو شخړو کې 250 نور ژوبل دي. اعتراض کوونکي د عراق د حکومت په وړاندې مظاهره کوي. دوی د لوړپوړو چارواکو د استعفا غوښتنه کوي. د ترکیه په استانبول کې د سبیحه ګوګچین په هوایي ډګر کې پرون له رنوی څخه د الوتکې د ښویېدو په پیښه کې 1 تن وژل شوی او 155 نور ټپیان شوي. د چارواکو په وینا بوینګ 133 الوتکه د ترکیې د پیګاسوس هوایي چلند وچله ازمیر ښاره استانبول ته روانه وه. په دې الوتکه کې 170 سورلی او 6 عملوي. د الوتکه وروسته له هغې له رنوی یا الوتکرښې وښویېده چې سخت باران ورېدلی و او تیز باد چلېده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د راتلونکو 24 ساعتونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه، یو کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه -15، جلال آباد لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15، او په مزار شریف کې به باران وریږي د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 1.
د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل او دغه راز د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صافه اوازې اوریدلی شئ. ناتو له افغانستان د یو شمیر امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې پر دې غور کوي چې په دې هیواد کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. د افغانستان سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمي پرون د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما له مشر تدمیچي یو ماموت سره وکتل او د سولې په اړه یې خبرې وکړې. آیا له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان حکومت دریز بیا هم پر اور بند دی؟
د افغانستان د دولت هدف دا دی چې دا د خلکو وژنه بند شي. که دا مونږ هغې ته د اوربند لغت استفاده کوو یا د تاوتریخوالي د درېدو.
د سولې د چارو د وزارت له ویاندې ناجیا انوري سره مو مرکه کړې. د افغانستان تر 19 کلونو د لږ عمره کرکټ ټیم چې په روان نړیوال جام کې تر نیمه پای لوبې پورې رسېدلی او پرون یې 1 مقام خپل کړ. علت څه دی چې پایلو به ته ونه رسید؟ آیا لوبه کمزورې ده که هیله ترې زیاتې وي؟
زمونږ الحمدلله دغه لوبډله ډېره پیاوړې او تکړه لوبډله ده. صرف اول نه تر اخره پورې زمونږ په بیټنګ کې کمزورتیا ده.
د همدې لوبډلې له مرستیال روزین کې سره مو خبرې کړې. په نړیوالو موضوعاتو کې به هم واورئ چې د خبریالانو د ساتنې نړیواله کمیټه وایي د ایران امنیتي ځواکونو د څو خبریالانو له کورونو کمپیوټرونه، ټلیفونونه او د هغوی نور وسایل ورسره وړي دي. خبرلانو په وړاندې دی ایرانی چارواکو دی ورست د سخت چلن په باب واوري او د ژوند رنگونو د لړۍ یو نوې برخه ته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته ورن کوم راز د خبرونه لمړی موضوع ته نو تو پر دې غور کوي چې په افغانستان کې خپل پوزیان شمیر کم کړی د نیو یورک ټایمز او رسپانې د راپور لمخې د ناتو د نه وشتو غړو هیوادونو تړون وروسته تر دې د باسونو پیل کړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا ملت په خپل وینا کې ویل چې افغانستان به امریکایي سرتیری وباسي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې
د ناتو تړون یو شمیر امریکایي او اروپایي چارواکي وایي چې د تړون یو شمیر غړي پر دې فکر کوي چې کله امریکا په رسمي ډول افغانستان د خپلو پوځیانو پر ایستلو لاس پورې کړ، دوی به هم له دغه هیواد د خپلو زرګونو پوځیانو ایستل پیل کړي. د ولسمشر ترامپ اداره غواړي چې په افغانستان کې د خپلو شاوخوا 12,000 پوځیانو شمیر 8,500 ته راښکته کړي. نیویارک ټایمز لیکي چې د ولسمشر ترامپ تر اعلان وروسته د غوسم ناتر د ماموریت په چوکاټ کې له ناتو پرته د نورو متحدانو پوځان هم له افغانستانه د خپلو عسکرو پر وتلو غور کوي. د راپور له مخې یو شمېر هیوادونه په دې باور دي چې هلته د پوځانو شمېر باید کم شي، خو ځینې بیا لکه جرمني او ایټالیا دا نظر لري چې شرایطو ته باید وکتل شي. ناتو ترون بیا بیا دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې د دوی موجودیت له امریکایي ځواکونو سره تړلی دی، ځکه چې هلته یو ځای تللي او یو ځای به ترې راوځي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن بی پورس د امریکا ملت ته په کلنۍ وینا کې وویل کچیرته د سولې موافقه وشي کونه شي پر اټلونکو میاشتو کې به امریکا په افغانستان کې د خپل پوځانو شمیر کم کړي. موږ پر دې کار کوو چې بل اخره د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسو او خپل پوځان بیرته خپل کور ته راستانه کړو. ناتو په افغانستان کې اوس شاوخوا 8,500 سرتیری لري. تمره چراتونکو اونې د ناتو دفاع وزیران د افغانستان پاړه او د قدس ملاتړ د ماموریت پاړه بحث وکړي. نیویارک ټایمز په بروکسل کې د ناتو د چارواکو په وینا څرګندوي چې داسې نشکاري چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د ناتو او د ناتو د متحدانو د ځواکونو پاړه ناببره پریکړه وشي، خو پر دې به بحث وشي چې څنګه ناتو په عراق کې خپلې هڅې زیاتولی شي. نیویارک ټایمز لیکي د ناتو غړي هیوادونه د بهرني ماموریت لپاره ځانګړې شمیر ځواکونه لري، نو کچرته دوی خپل حضور په عراق کې پراخوي شکاره خبره ده چې په افغانستان کې خپل حضور کموي.
د ملګرو ملتونو متخصصانو په یونوي راپور کې ویلي د اسلامي دولت سخت دریځ ډله یا داعش لا هم افغانستان ته یو ګواښ ده. په سوریه، عراق، افغانستان او یو شمېر افریقایي او آسیایي هیوادونو کې د داعش ډلې د فعالیتونو او بریدونو په اړه دا راپور د ترجمې پورې خپور شوی. په راپور کې ویل شوی داعش ډلې یو ځل بیا دغو هیوادونو کې خپل جنګیالي سره منسجم کړي او فعالیتونه یې ډېر کړي. که څه هم داعش د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې ویل کېږي په دې وروستیو کې ځپل شوی، خو په دې اړه بیا هم اندېښنې شته. اسدالله لودین یې نور تفصیل اوروي.
ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویلي القاعده شبکه او له دې ډلې سره تړلي بهرني وسلوال چې طالبان ملاتړ کوي نړۍ ته اوږدمهاله ګواښ بلل کیږي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو چې دغه راپور چمتو کړی ویلي د دغه سازمان غړي له سوریه او عراق وروسته افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه ژوره اندېښنه لري. د دوی په باور د ځینو معیارونو له مخې افغانستان د بل هر هیواد په نسبت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې ډیره قرباني ورکړي. په راپور کې راغلی سره لدې چې ننګرهار ولایت کې چې د داعش ځالې پکې وې دغه وسلوالو ماته خوړلې، خو لا هم دغه ډله یو ګواښ بلل کیږي. د سیاسي او پوځي چارو کارپوه امین الله حبیبي هم وایي چې داعش ډله افغانستان او نړۍ ته لا یو ګواښ ده.
تر هغه وخت پورې چې داسې د قدرتونو ګټې او منافع جنگ ستا دا ګروپونه هم ستا او په افغانستان کې هم همدا مسله دي. یعنی که داعش یو ورځ د ننګرهار محوه کېږي بیا په بل ځای کې احتمالا پیدا شي، او دا مشکل دا دی چې متاسفانه ځینې قدرتونو که په منطقه کې دي که بل ځای کې دي احتمالا نه غواړي چې افغانان خپل پښو ودرېږي.
د امریکا د دفاع وزارت په وروستي راپور کې هم راغلي چې داعش او القاعده افغانستان کې یو ګواښ دی او کولی شي امریکا او متحدینو ته یې خطر پیښ کړي. د پینټاګون په راپور کې راغلي تیر 2019 کال کې د امریکا لاس سرتیری افغانستان کې ووژل شول او ونوي نور ټپیان شول. دغه راپور چې د امریکا کانګرس ته هم لیږل شوی وایي داعش لا هم د یو منظم سازمان په توګه پاتې دی او د ټیټې کچې بریدونو وس لري. افغان حکومت له دې وړاندې ویلي دغه هیواد کې شل وسلوال ترهګرې ډلې فعال دي او له دوی سره د مبارزې لپاره د نړیوالو مرسته اړینه ده.
انتخاب شد و چه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه ده ماس پشین لدو ده ماس دیگر تر چلور بجو لازادی رادیو.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې نن یو ساعت د سولې په اړه بحث لرو. بل ساعت هم په افغانستان کې خبرې لاندې ته د سمو معلوماتو د نه ورکولو مسله څېړو. هیله ده چې د درې د په دې اړه په بحث کې راسره ګډون وکړي او که پوښتنه لري له مسؤولو چارواکو یې مطرح کړئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان انتخاباتو او په دې هیواد کې د سولې بهیر ته پام کړی دی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یوه میاشت وروسته د چهارشنبې په ورځ د خپل کار پای ته رسولو پریکړه اعلان کړه. د دې کمیسیون د پریکړې یوه مهمه برخه 3,00,000 جنجالي رایې دي چې برخلیک یې بیا شمیرنه ټاکل سوی. اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دنده لري چې د رایو د محلونو د بیا شمیرنې او پلټنو بهیر پیل کړي. د ورځپاڼې په لیکنه ډیری څېړونکي بیره لري چې د رایو د پلټنې بهیر به یو څو اونۍ نور هم دوام وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه د ولسمشر غنی مخالف کاندیدان پر کمیسیون تور پورې کوي چې د ولسمشر پلوي کوي. ورځپاڼه لیکي خو د ولسمشر غنی پلویان پر مخالفو کاندیدانو د تخریبونکي لوبې تور پورې کوي چې د دوی په وینا هدف یې د ولسمشر له ننګونو سره مخامخ کول او په راتلونکي حکومت کې برخه ترلاسه کول دی. نیویورک ټایمز لیکلي دا سیاسي بحران د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر مهال رامنځته سوی دی. ورځپاڼې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې د ورځې خبرو ته هم اشاره کړې ده. ټرمپ د امریکا په کانګرس کې په وینا کې وویل د افغانستان 13 کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودو او د امریکایي ځواکونو بیرته کور ته د ستنولو په هدف د سولې پر موافقه لیک کار کوي. د افغانستان د نظامي او امنیتي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي د ټرمپ خبرې کولای سي افغان حکومت ته یو خبرداری وي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته چمتووالی ونیسي. ښاغلی کوهستاني ازادي راډیو ته وویل امریکا له افغانستانه د یو شمېر ځواکونو ایستل غواړي، نه د ټولو. اوس مهال امریکا تر 1,500 پورې سرتیری په افغانستان کې لري. په افغانستان کې له یوه عبادت ځای غلا سوې لرغونې مجسمه به چې د برتانیا د پولیسو لاسته ورغلې بیرته افغانستان ته وسپارل سي. دا د آرت نیوز خپرونې د مقالې عنوان دی. خپرونې لیکلي د سرخ کوتل د عبادت ځای مجسمه شاوخوا 1.5 کاله مخکې د افغانستان له ملي موزیم څخه غلا سوې وه. په مقاله کې راغلی دا لرغونی اثر په 1950 کال کې د فرانسې لرغونپوهانو په سرخ کوتل سیمه کې کشف کړی و. دا د دوو غواو مجسمه روښانه ژیړ رنګ لري او اوس مهال د لندن په موزیم کې نندارې ته ایښودل سوې ده. ټاکل سوې ده د روان کال په پای کې په کابل کې ملي موزیم ته انتقال سي. په برتانیا کې د افغانستان سفیر سید طیب جواد د دې مجسمې د کشف کولو په خاطر د برتانیا پولیس وستایل.
له سهارو بجې او 3 دقیقې دی. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیم د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامال مشر ته د میچي او محمود سره پرون په کابل کې د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. د موضوع د وضاحت لپاره احمد شبر د سولې د چارو د وزارت له ویاندې ناجیه انوري سره مرکه کړې او لومړی د دې لیدنې کتنې پر مهال د خبرو اترو د جزئیاتو غوښتنه ترې کړې. اغلی انوري وویل
په هغه مجلس کې چې رئیس جمهور ځانګړی استازی او د سولې په چارو کې دولت وزیر له شغلې تادامچی یماماتو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی سره درلودل. د یونما د همکاریو څخه په مننې سره یو ځل بیا د هغوی پر مثبت نقش او رول د سولې د افغانستان د سولې په پروسې باندې تاکید کړه. همدارنګه د سولې د پروسې د څرنګوالی او هغه مسایل چې همدا اوس جریان لري په همدې مسایلو باندې خبرې وکړلې. همدارنګه د تاوتریخوالی په دریدو چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده په همدې یو ځل بیا تاکید وکړ. همداراز ښاغلی یماماتو د سولې د پروسې د ملاتړ څخه اعلان وکړ. همدارنګه د ګاونډیو هیوادونو رول او اغیزه د منطقي اجماع په برخه کې ډیر مهم و بالا هم درنګ پر تاکید وکړ.
تاسو ویل چې د تاوتریخوالي د کومو مسله هم یاد شوه. د افغانستان حکومت خو په خوار وخت تاکید کاوه چې اوربند وشي. اوس څنګه
د افغانستان د دولت هدف دا دی چې دا د خلکو وژنه بند شي. کدا مونږ هغه ته د اوربند لغت استفاده کوو یا د تاوتریخوالی د دریدو، په هر صورت کې د افغانستان د دولت غوښتنه او د خلکو غوښتنه دا ده چې د انسانانو وژل په دې هیواد کې بند شي او
په نورو برخو کې چې د سیمې منطقې هیوادونه هم په دې بحث کې تاسو اشاره ورته وکړه چې یاد شوي دي، د کومې ځانګړې غونډې خبره یاد شوه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب به جوړې شي او یا داسې کوم بل شي ته اشاره وشوه په دې غونډه کې؟
مشخصا په دې برخه کې نه، په دې برخه کې په دې مجلس کې یوازې د دوی پر مثبت او اغیزناک نقش او د دوی نقش د منطقي پر منطقي اجماع باندې خبري وشوي او په دې باندې د تاکید وصول د مشخص هیواد خ نوم وانخل.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري و.
ازادي خبري مجله اوري.
د افغانستان تر 19 کلونو لږ عمر کرکټ ټیم څخه د کرکټ ګڼو مبصرینو دا هیله لرل چې ښایي پروان نړیوال جام کې تر نیمه پای لوبې یا پای لوبې پورې ورسیږي، خو مقام خپل کړ. علت څه دی؟ لوبډله کمزورې ده که هیله ترې زیاتې وي؟ احمد چبر دا پوښتنه د همدې لوبډلې له مرستیال روزونکي سید رحمان احمدي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
ز مونږه الحمدلله دغه لوبډله ډیره پیاوړی او تکړه لوبډله ده. صرف د دوی په بالینګ او په بیټینګ کې په ورلډ کپ یا جام جهانی کې نو وی سه ان شاء الله صرف زمونږه اول نه تر اخره پورې زمونږه په بیټینګ کې کمزورتیا ده. نو دا مونږه د کرکټ بورډ څخه او د نورو کلب منیجمنت څخه مونږه دا هیله کوو تر څو دغه لوبغاړي چې په زیاتو کمپونو کې یا زیات سیریزونه ورته وکړي. نو له څنګه چې تاسو هندوستان ګوري، پاکستان ګوري، دا لکه سریلانکا، ساوت افریقا، آسټرالیا، هغه لوبغاړي په چې تیر ورلډ کپ یې لوبولې څلور پنځه لوبغاړي پکې وو، هغوی ډېر زیات غټ غټ کمپونه وکړو، مونږ هم کمپونه وکړو. دا چې دوی لږ ښه سیریزونه ورته واخلي، بیټنګ کې لږ زمونږ کمزورتیا ده، که هغه مونږه جوړ کړو نو انشاءالله د مونږه لوبډله ټاپ لوبډله ده.
په بالنګ کې جنې لوبغاړي لکه غفاری ډیر وکټي واخیستې، شپږ وکټي واخیستې تر اوسه تر اخیره پورې، څنګه د دې په څیر او د سنور لوبغاړي پری ټیم کې تاسو ویني چې پر راتلونکي کې ممکن د افغانستان ملي ټیم ته لار پیدا کړي؟
بالکل، زبدا هوای منه تنها غفاری، نور محمد، رامدارنګ، فضل حق او همدارنګ ابراهيم په تاسو ګورې چې هغه ملي لوبغاړی د همدارنګ خپل فرحان زاخیل کې ډیر زیات ټیلنټ د همدارنګ رحمان الله ګربس کې، عبدالرحمن چې ډیر یو پیاوړی بهترین لونډر دی چې په دغه ورلډ کپ کې همیشه افغانستان لوبډله د مشکلاتو نه وباسله، نک په بالینګ کې په بیټینګ کې ډیر زیات ورتیا لري. نو دغه هغه لوبغاړي دي چې ان شاء الله پراتون کې به د افغانستان ملي لوبډله حتمن کوي، ځکه که موږ په غبرني کرکټ بورډ نور هم کار وکړي ان شاء الله زر ته زر به لکه څنګه چې ګربز او ابراهیم او مجیب او دغه څلورو لوبغاړو اکرام علي خیل ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړه. ان شاء الله زه امید لرم چې دغه پنځه شپږ لوبغاړي به ان شاء الله زر ته زر ملي لوبډلې ته لاړ شي.
احمد صاحب، هیوادوالو ته مو پیغام څه دی؟
هیوادوالو څخه ډیره مننه چې هغوی همیش دغه لوبډله نه تنها دغه بلکې ملي لوبډله ټول لوبډلې په خپل دعاګانو کې یاد ساتلې دي. دا به زه هیوادوالو ته وایم چې هغوی دې نه خفه کیږي، زمونږ لوبډلې دلته ډیر ښه لوبه وکړه، تر چې زمونږ درې لوبې په ژوندې بڼه وي، ځکه تاسو به لیدلې وي چې هغه د کرکټ هغه مبصرینو څه ویلي دي افغانستان په لوبډلې په هغه چې یو ډیره بهترینه لوبډله ده، په هر نگاه سره ډیره ښه لوبډله ده. کرکټ دا پایللو هغه راځي، یو د دا چې وادوال په پاکستان په لوب باندې ډیر زیات خفه شو، خو پاکستان موږ ته ټول ځل مات کړی، په شاکب کې مات کړی، نورم د سپورټ کپ کې مات کړی. په وادوال څخه مننه او هیله ممدار چې خپل ټیم لوب ډله په دواګانو کې وساتي او همیش دی هغه کېږي نه دا کرکټ دا ان شاء الله نورې به خېلو به راځي، خېلو به کوي او که خدای کو دا لوب ډله به ان شاء الله یو وخت هم د جام جهانی ګټي ان شاء الله.
د افغانستان تر 19 کلونو د لږ عمر کرکټ ټیم مرستیال روزونکی سید رحمان احمد زیو. د خبرلانو د ساتنې نړیواله کمیټه وایي د ایران امنیتي ځواکونو د څو خبرلانو له کورونو، کمپیوټرونو، ټلیفونونه او د هغوی نور وسایل ورسره وړي. د خبرلانو دغه کمیټې په باور ایران د پارلماني انتخاباتو په درشل کې په دې ډول غواړي چې په خلکو کې ویر خپره کړي تر څو د آزادو بحثونو مخه ونیول شي. احمد چبری جزئیات اوروي.
د خبريالانو د ساتنې نړیواله کمیټه وایي چې د ایران امنیتي ځواکونو په روسي او روزو کې په خلکو کې د ویرې او طرحې د خبرېدو لپاره د یو شمېر خبريالانو پر کورونو چاپه اچولې ده. د خبريالانو د کمیټې د چهارشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې د راپورونو او له موضوع د یوه باخبره کس په استناد د دې پیښو یادونه کړې ده او څرګندوي چې سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د مزیار خسروي، یاسمن خالقیان، مولود حاجی زاده او یغما فخشمی کورونه په تهران کې پلټلې دي. سرچینې وایي چې د دې تیری پر مهال امنیتي ځواکونو د خبريالانو اسناد او تجهیزات ګرځولې دي. د خبريالانو د ساتنې نړیواله کمیټه وایي د دې پلټنو پر مهال څوک نه دی نیول شوي او چارواکو د دې کورونو د پلټنو لپاره کوم امنیتي دلیل نه دی وړاندې کړی. د خبريالانو د ځپلو دا اقدامات د ایران تر پارلماني ټاکنو مخکې شوي دي. ټاکل شوی دی چې دا انتخابات د فبروري په 20مه ترسره شي. د خبريالانو د ساتنې د کمیټې د افریقا د شمال او د منځني ختیځ د برخې د چارو هم شغه کوونکی شریف منصور وایي د خبريالانو پر کورونو چاپتر انتخاباتو مخکې دا معنا لري چې چارواکي غواړي بحثونه او خبري اترې غلي کړي او انتقاد کوونکي وویروي. شاغلی منصور زیاتوي که چیرته ایرانی چارواکي غواړي چې داسې ښکاره کړي چې دغه هیواد انتخابات آزاد او بې پرې دي، نو دوی باید خبريالانو ته اجازه ورکړي چې له ویرې او طرحې پرته کار وکړي. شاغلی منصور د ایران له چارواکو وغوښتل چې د خبريالانو پر کورونو له یرغل څخه لاس واخلي او کوم مسایل لکه لپټاپ، موبایل، ټلیفونونه، کتابچه او نور شیان چې د وروستیو چاپو پر مهال ګرځولې دي هغه بیرته خبريالانو ته ورکړي. یو تن چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د خبريالانو د ساتنې نړیوالې کمیټې ته ویلي دي چې د سپاهي پاسداران ځواکونو څلورو سره خبريالانو ته چې کورونه یې ورپلټلي دي ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به د نورو تحقیقاتو لپاره له دوی سره په تماس کې شي.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغان سوله کې پر سیمه ییزې اجماع تاکید وکړ او د ګاونډیو ونډې په دې برخه کې مهم